څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې مسله څارو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ناروې ته تللی او داسې راپورونه هم خپره شوي چې ښایي ناروې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. خو تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې دي. د افغانستان څخه شاوخوا 10,000 زیارت کوونکي د حج د مراسمو د اتاینې لپاره سعودي عربستان ته تللي او نن خپل حج مراسم پیلوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسان چارې کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولای شي. ښاغلی خلیلزاد چې پرون یې په اسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ماري اریکسن سوریایت سره لیدلی، هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له دې چې د ناروې هیواد د همکارۍ ژمنه کړې، دغه هیواد د چارواکو ستاینه کړې. خلیلزاد او مرکچی پلاوی د اګست 3 په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د اتم پړاو خبرې پیل کړې وې. له بلې خوا مخکې ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د اختر په درېمه یا څلورمه د امریکا او طالبانو تر تړون وروسته به د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا ازادي راډیو ته وویل دوی له امریکا سره په هر پړاو خبرې کوي، خو هغه مسایل نه تاییدوي چې ګواکې وروستۍ څو ورځې کوم تازه پرمختګ شوی دی. د کابل جلال آباد لوی لار لنن سهار د مای پر پسې مکه د ټرافیکو په مخ تړلې و. غنو خلکو په ټولنیزو شبکو کې د دې لارې د تړل کېدو خبرونه او عکسونه خبره کړي. ویل کېږي په دې لوی لارې اوس سلګونه موټر ولاړ دي. د لارې د تړل کېدو اصلي علت دی ویټلري چپل چپکې د لیات شوی. افغان چارواکو په ځانګړي توګه ترانسپورت وزارت د دې لارې د خلاصولو په اړه څه نه دی ویلي. دا لار ټولو ختیځو ولایتونو سره د پلازمینې کابل اصلي او نخلوونکې لار ده چې پرې د ورځې زرګونه موټر ښکته پورته کیږي. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. لومړی جو په زیارت کوونکو پرون شپه مینا ته سفر پیل کړی و. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي 10,000 افغانان سږ کال حج ته تللي. د دغه وزارت ویاند ناصر الدین دریز ازادي راډیو ته وویل
یو بجې افغانستان حجیان منا شریف خواته حرکت شو. هر څوک خپل ټیمونو سره هلته تللي دي. سبا به خیر په عرفات کې یو ورځ هلته تېروي، بیا بېرته حرکت کوي.
ګڼو افغان زیارت کوونکو په خپلو ټولنیزو شبکو خاصتا فیسبوکونو کې دوی ته د ناسمو خدماتو له هغې ډلې د ناسمو خوړو او د استوګنې د خرابو ځایونو څخه شکایتونه کړي دي. له ټولې نړۍ څخه باندې 2,000,000 مسلمانان سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي. په مکه او ځینو نورو لویو ښارونو کې د حج د مراسمو په خاطر کلک امنیت نیول شوی. له یوې 3 کلنې وقفې وروسته سږ کال ګڼ شمېر ایرانیان هم د حج مراسمو ته تللي. ایران وروسته له هغه د حج مراسم تحریم کړي وو چې په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې ګډوډیو او د پیښو په ترڅ کې د وژل شویو 2,300 حاجیانو ترمنځ ګڼ شمېر ایرانیان هم وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. ترامپ تازه په خپل ټویټ لیکلي، ایران له سخت اقتصادي جنجال سره مخ دی او له موږ سره د خبرو تګی دی. هغه دا هم ویلي د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په شمول ټول هغه کسانو چې زموږ د استازیتوب دعیه لري ایران ته ګډوډ پیغامونه ورکړي. ترامپ لیکلي په دې پوهیږي چې ایمانویل ماکرون ښه نیت لري، خو د ده په خبره هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. د همدې اونۍ په پیل کې په یو راپور کې راغلی و چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی وربللی څو د میاشتې په پای کې د جی او صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي له ډونالد ترامپ سره وګوري. د قرغیزستان په خوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف نن په رسمي توګه په اداري فساد تورن شوی دی. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د بشکیک په څنډه کې پولیسو د پر کور چاپه وهله او دا یې تر خونړۍ نښتو وروسته توقیف کړ. له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا څلېرویشتو ساعتونو خونړۍ نښتو وروسته اتمبایف په پټه خوله له خپله کور ووت او د پولیسو موټر کې سپور شو. د قرغیزستان د ولسمشرۍ پر مهال له 2011 تر 2012 کال پورې پر پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه 15 واره ناوړه ګټه پورته کړې. په دغو کې اداري فساد، خپل دفتر ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د شخصي شتمنۍ د ډیرولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبه په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل، ځکه ملاتړ یې له پولیسو سره وسلوال مقاومت وکړ. نښتو چې څو ساعته یې دوام وکړ په نتیجه کې یو پولیس افسر ووژل شو او اتیا نور ټپیان شول. او هندي چارواکو ویلي نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کمه کړه. د هند پولیسو یو مسؤول دلباغ سنگ وویل خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو خاصتا جمعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې لکه چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړه، د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت ولګول شو. د کشمیر د کورواکي په ور ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر هم ورولېږل او د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال شته. له دې سیمې پرون د راپورونو په اساس باندې 1500 کسان د پولیسو لخوا ونیول شول او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنگ له ویرې کډه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې زلمی خلیل زاد د ناروی له چارواکو سره پر افغان سولې خبري کړې دي. د سولې په تړاو پر روزګان کې نن پراخ لاریون وشو.
د شکیلو غاړو څخه پلان دی ډول دی. اول په جنگ کې د ملکی وګړو د مارک شوب دی درول، دوم د جنگ د شکیلو خواو ترمنز د ور بند کول.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د خوست شاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوشاله دي.
د خوشاله او د خوخی شي بی دي او د احساساتو ګرمه ولولی دي.
د برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کیدای.
سباندې یوونه د افغانستان د استقلال جشن ته پاتې دي، خو په کابل کې د دې جشن د لمانځلو لپاره تیاریاں روان دي. دا ساده او وريدون کې په پروګرام کې ساسو په ځخ څخه شوی را رسیدل پیغامونه خبرو او کتا سو ازادي رډو ته اس ام اس راولې شي د خبرونه د لومړي نیم ساعت په پای کې لولو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مخکې واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د ناروی له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. دا راپورونه خبره شوې دي چې شای بین الافغاني خبرې له طالبانو سره په ناروی کې وشي. نور جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې د پروسې په اړه خبري وکړه. خلیل زاد نن جمعه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ناروی په نړۍ کې د سولې په تسهیل کې کلیدي رول لوبولی دی. د خلیل زاد په وینا ناروی په افغانستان کې د سولې په بری کې مرسته کولای شي. د همداراز ویلي چې پرونی د ناروی له بندنیو چارو وزیر ماری اریکسون سوریایت سره کتلي او د سولې د اوسني وضعیت او راتلونکو پړاوونو په اړه یې معلومات ورسره شریک کړي دي. د تر دې ډیر جزئیات څرګند کړي نه دي. ګومان کېږي چې بین الافغاني خبرې به په ناروی کې وشي. ناروی ولې د بین الافغاني خبرو لپاره غوره شوی؟ د سیاسي او حقوقي چارو نظر خاوند او د کابل پوهنتون استاد پوهن نصر الله ستانکزی د پښتنې ته داسې ځواب لري. ناروی لشتر لشه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د حکومت د پلوي افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابرولای شي. ناروی داسې هیواد دی چې دواړه خواوې ورسره حساسیت نه لري، له همدې کبله دا پروسه کامیابولای شي. خلیل زاد او ورسره ملګری پلاوی له څو میاشتو راهیسې په قطر کې له طالبانو سره خبرې کوي. د او طالبانو ویلي چې د سولې په پروسه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د دوه خواوو تخنیکی ټیمونه پر ځینو جزئیاتو لا خبري کوي. په همدې منځ کې خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د موافقه د مسودې متن د افغانستان حکومت ته سپارل شوی او دواړه خواوې به احتمالا د اختر په دریمه یا څلورمه د سولې موافقه لاسلیک کړي. همدار سرچینی ویلی د موافقې لاسلیک یو ونی ورسته به د ناروی په پلازمینه اوسلو کې بین الافغانی خبري پیل شي. امریکایي چارواکو تر اوسه پوری د موضوع تایید یا رد کړی نه ده، خو د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې امریکا دې له طالبانو سره د خپلو خبرو په نتیجه کې د ترتیب شوی مسودې جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي وي.
اما ای که من به گفته باشد که
دا خبره چې کومي سرچینی ویلی وی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له اتم پړاو خبرو وروسته د کوم سند له حکومت سره شریک شوی وي سم نه ده. د افغانستان حکومت له امریکا سره په هر پړاو او هر پرمختګ کار کوي. موږ هیله لرو چې پرمختګونه بالاخره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو سبب شي. صدیقی په عین حال کې وویل چې امریکایانو له طالبانو سره د خپلو ټولو خبرو جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د سولې ځانګړی استازی په کابل کې وو او په دې اړه له افغان مشرانو سره مفصلې خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي څو ځلې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پر څلورو مسئلو بحث کوي، چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو وتل، د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د مخنیوي تضمین، بین الافغاني خبري او اوربند پکې شامل دي.
د سولې مسله تعقیبوو. له کابل د سیاسي علومو استاد ودیر ساپی په ټلیفون را سره دی. استاد، خبرونه ته شرخلې.
سلام علیکم. سلامات اوسئ، خدمت کې درم.
مننه کور ودان. صفی صاحب، د افغانستان د سولې په ارتباط روانه اونۍ زلمی خلیلزاد هیلې څرګندې کړې. په قطر کې طالبانو هم امیدواری ښکاره کړې ده. سربیره پر دې چې د سولې په خبرو کې د پرمختګ جزئیات نه دي خبره شوي، تاسو تر اوسه په دې ارتباط شویو خبرو ته څومره خوشبینه یاست؟
مهربانی دی پختنه نم خبر خدا داد چه ترچو زمینه عملا دی افغان حکومت سر دی طالبانو دی خبرو کولو مساعده نشی، طول بس صرف خوشبینی ویزمانگا او بس بنگ عمل غوارو چه پا عمل که افغانستان حکومت باید داخل چی سول خبرو که.
سپه سب، د افغانستان حکومت خو ویلی دی چې یو هیئت هم ټاکلی دی. آیا فکر کوي د کوم څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته، دا به د خبرو او تفاهم له لارې هوار شي؟
دې ته شک نشته دی چې خبرې او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدیده دښمني او مخالفت هم وي، او دوی که خبرو ته وغواړي ترکی نی او دواړه خوا سولې ته علاقمند اوسي، امکان لري چې هر چي خبرو لرنه.
تاسو د علاقمندي کلمه یاده کړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بریدونو لاس نه دی اخیستی، او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې له خوا چاپي په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچوي، په داسې حالت کې داسې نه ښکاري چې علاقمندي هم دومره زیاته نشته؟
او همداسې ده که فرضاً یو خوانه یا دوالو خوانه دا علایم سرگن نشی با عمل که چه دوی جگره بس اول غواری اولای نورم هم تشدیدوی، هقا فرمول چه وایی که جگره تشدید که و دخمان غلبه و اصله که بیا پسول خبرو که امتیاز واخله، اقا هم باطلهی او دا جګړه سر د جګړې لپاره مخکې بیولو معنا لري، نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاصه شي.
سره له دې چې دا مشکلات شته، بیا هم که چېرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي، ستاسو په باور بنیادي خنډونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادي خنډونه هغه دي چې هغه داسې ښکاره کوي چې طالبان رونه په خپلو پښو ولاړ خلک په خپله نه دي، او استقلال د یو خوا کولو یا یو طرفه کولو د موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان او بولو یا هغه څوک چې تشویقیي هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي هغوی ترېنه لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله یې وګرځوي نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده که چېرته همداسې وي نو د پاک بله مهرباني
بله او بالکل
نو که چېرته همداسې وي د پاکستان په دریس کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ته کوله او هغه وعده چې دوی په خوله هم کړي دي او خصوصا اخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په رسنیو ته په واشنګټن کې وویلې چې دا ځلې ځم زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کړم چې د افغان حکومت سره خبرو ته چین یا افغان خواوو سره مګر عملا چې موږ وکتل کوم هلې ځلې هم داسې برملا شوي نه دي واضح شوي نه دي د مشرانو د پاکستان چې دوی به د طالبانو سره هڅه کړي د دې لپاره چې افغان حکومت ته خبرو ته کېدولو ته تشویق کړي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې پاکستان زړه نه زړه ګام ویدي او تر اوسه یې چې هغه وعده کړي دي هغه یې عملي خوا ته بثبت ګامونه موږ چې سولې ته ورسېږو نه په سترګو کوو.
محترم استاد ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بل لور ته پروزګان کې کور ودان په روزګان کې د سولې ملي حرکت لوري د یو پراخ لاریون پر مهال لنړیوالو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه غوښتنه سوي چې د افغانستان د سولې مسله د کشمیر لکړکی چر نه یوځای کوي. البته په دې برخه کې پاکستان رسمن سندې ویلي خو د پاکستان په پارلمان کې دا مسله مطرح شوې ده. د روزګان په سلګونو اوسیدونکو نن د ترنکوټ شار په واټونو کې د لاریون پر مهال پراتون کې اختر کې د سولې او اوربند غوښتنه هم وکړه. له ترنکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دغه سولې غوښتونکو زیاته برخه به سرفراست میرمنې تیم ماشومان او دغه ولایت جګړه ځفلی و چې د جمعې په ورځ یو ځل بیا د ترنکوټ شار واټونه تر اوتل او د سولې غوښتنه وکړه. تر درې کالو زیات دغه جګړه ځپلو روزګانیانو چې د سولې شارونه یې هم له ځانه سره لیږدول د خبرو پر مهال یې ویل چې پاکستان د افغان سوله او د کشمیر کړکېچ نه سره یوځای کوي. دی فقاتر کې د ظلمي خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ دا تم پړاو خبرو د ملاتړ ترڅنګ پراتلونکو لوی اختر کې د جګړې لشکلو خو څخه د اوربان غوښتنه هم وکړه. د دغه لارین کوونکو لړل دوه تنو بریالي بریال او عبد الصمد داسې وویل
او غوښتنه مو د پاکستان څخه دا چې د کشمیر یا د بل ایالات حکومت پیشي من سره زیاده د افغانستان په سولې پر هیڅ تړاو نه لري. موږ د دوی څخه هیله کوو چې دوی د خپل تو مخه پالیسي څخه لاس واخلي. دوی څخه دا هیله ده چې دوی نور د افغانستان د سولې په پروسه کې په مستقیمه توګه او په اخلاصمندانه توګه برخه واخلي او راسي د افغانستان ملاتړ وکړي او په افغانستان کې پر سولې باندې کار وکړي. په افغانستان کې سولې راتک د پاکستان سولې ده. کچېری افغانستان پر قرار نه وي هیڅ کله سولې په پاکستان کې هم نه سرات لای.
جنور هیوادونه اسمانو ته وخت موږ پریښول نو دا چې شې دي زمر نه په هیدا او زموږ د ورور وژنې لامل دغه پرمختګ دراګرځیدنې لامل سوی دی. د ټولو نړیوالو چې په دې سولې کې دوی لاس لري یا دوی کولای شي په دې کومه کوکې دا غوښتنه کوم چې نور افغانان نظر یې نور سولې راولي.
دغه حرکت د سولې د ملي حرکت له لوري فرلاری چول سوی وو. د ترنکوټ د مرکزی جامع جماعت څخه راووتل او د شار په واټونو کې د سولې ژغونه وکړه. لارین کوونکو د سولې او اوربند په ملاتړ پیل سوی لارین د یو څو مادي ظفری کړلیک په لستلو سره فایده ورسول. په پریکړلې کې د ملکی مرګ جوبلی پر مخنیوي دایمي سولې او د جګړې پر ځای د خبرو لاري د افغان حکومت سره د خبرو پر پیل ټینګار وسو.
د شکیلو غاړو څخه پلانډي ډول دی. اول په جنگ کې د ملکی وګړو د مارګ شوبلي درول. دوم د جنگ د شکیلو خواو ترمنځ د اور بند کول.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې د ملي حرکت له لورې د اسد پر اتلسمه نیټه د هیواد د شپږو ولایتونو کې ارزګان، کندهار، هرات، هلمند، نیمروز او زابل ولایتونو کې د سولې او اوربند د راوستلو په موخه دغه ډول لاریونونه ترسره سوه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې لپاره په پراخ ډول چمتووالی نیول شوی دی. یو شمېر کابل اوسیدونکي وایي دا ځل به په بېساري ډول د خپلواکۍ جشن ولمانځي. له دې سره د کابل ښاروالي وایي په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی او د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. له کابله فیروزه عزیزي یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمې کلیزې لپاره یوازې لس ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واچ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ښه ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. ډیر لاس کلان مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډیر خوشحاله کوم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغ بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوي جامې پلوري. وای خلګي په لیوالتیا تر اخلي او دغه هم سره کاروبار جوړ دی.
وختر جشن استقلال بیرغ افغانستان اساکي
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوې. د یو کلن تر 15 کلن جنو لپاره دی. په ورځ کې رانه لشل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمیر پخواني او تاریخي ماڼۍ او چلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخیزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شامان لخان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې د غورز هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغه ورځې د منځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړي شوې دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانږدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډیره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلانه یو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
او سجی رډو په منځني سپد ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې به هم د افغانستان په اړه مطالب لرو خو سو نړیواله مسله راخلو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې له روسي وغښتل چې خپل ځواکونه له ګرجستان وباسي. تفصیل د اسمت څروان پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او پنځه اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د پنځه ورځنی جګړې د یولسمې کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دې له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې نیولې وي. د پنځشنبې په ورځ په ملګرو ملتو کې د امریکا، بلجیم، استونیا، فرانسې، جرمني، پولند او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی. دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی. له د جلاد امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل. د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له شلو څخه په سلو کې 15 اتیا ته زیات شي. وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه، کرملین جنوبی اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یې غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د 59 کال د شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشون نه پاتې دي. همدغه شان په شپږ 90 کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په 90 کال کې 1400 کسان پاتې دي. زه نه پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلند کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشونه په خپل وخت سره ورکول کېږي، خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. دا چې د کونړ ولایت خلک څومره به ولوي د غربت سره مخامخ دي، د ځمکه مساحت یې کم دي، ډیر غریبان دي. باید دولت د زړه خلکو اساس حقوق ته ژمن یو په خپل وخت سره وتورکي. په احترام تاسو ورور شاهزاده نازینا.
زه سره ایسا د کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب ته ورسوي چې د کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د بند موضوع د ورور دا 15 کاله کېږي چې سروي شوې ده. سروي باندې ډالر اخیستي وي چې پیسې اخیستي وي، دغه ونه منظوریږي چې دغه اداره کې ورور 15 ولسوالۍ د لاندې دي، په دې کې ورور دامان دي، تکفل دي، ونده چې خپل مارو پر ځان دي. نو په دا باندې چې ورور کته چې معلومات دي چې راځي کار سره چې ورور هغه خلک چې راځي پیسې اخیستي دي، هم تاینو نه نه چې ورور کوټي یو بلډنګونه ته د ورکړي دي، دغه راکښ کې د کرنوالۍ ته یو بل دغه یو مشکل دی ولې چې دا غالي پر برابر باندې بلکې د لوی ولې پر کورو ته وبره دي د پیسو په ذریعہ باندې چې خلوی وصله او د انجینران راله وګرځي ته دا ولې ورور دې کټ ساته کوله. انا السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې د ازادیا واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو پر شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس اسمي سونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سیرت لکندهار لیکي طالبان باید نور افغانان شهیدان نکړي، سول وکړي. اتل لزابل لیکي ک امریکا پر پاکستان او طالبانو په پټو سترګو باور وکړي، دا بل افغانانو سره جفاوي. نوریا سلطانی د زابل لشاجو لیکي امریکا باید د افغانانو په خوشه واقعي سولې تلار هواره کړي. احسان الله بارکزای له هلمند لیکي پاکستان باید د افغانستان د سولې مسله د کشمیر له پیشي سره ونه تړي. قاری محمود حنزله د هلمند لناوی څخلي کې ل طالبان او حکومت څخه په اختر کې د اوربند غشتنه کوم. عبدالله بارکزی لناوی ولسوالی څخه پراسته ولې سمس کې لیکلی دی له ولسمشر اشرف غنی طالبانو او زلمی خلیل زاد څخه هیله کوو چې په اختر کې اوربند وکړي او اوربند ته زمینه برابر کړي. سمسور له لشکرګالی کې له طالبانو مدا غوښتنه ده چې په اختر کې اوربند وکړي. حکمت الله حماس له نادلیلی کې د سولې په خبرو کې صداقت پکار دی، طالبان د پاکستان پر ضد له افغانانو سره سوله وکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروی د خبرو لپاره په اسان چارې کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره د سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولی شي. د کابل جلال آباد لوی لار لنن سهار د مای پر پسیمه کې د ټرافیکو په مخ تړلې و. غنو خلکو په ټولنیزو شبکو کې د دې لارې د تړل کېدو عکسونه او خبرونه خبرول. د ترانسپورت وزارت تر اوسه پورې د دې لارې د خلاصېدو تایید نه ده کړی. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. د افغانستان هم ډیر زره افغانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي، خو یو زیات شمیر افغان زیارت کوونکو په خپلو ټولنیزو شبکو کې دوی ته د ناسمو خوړو او له خرابو استوګنځایونو شکایتونه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولای. ماکرون همدا اونۍ ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي و چې د جی او صنعتي غونډې په پای کې دی له ډونالد ترامپ سره وګورم. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماسبیک اتمبایف نن په رسمي توګه په اداري فساد تورن شو. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د بشکک په څنډه کې د پولیسو د پر کور چاپه ووهله او د ترخونړۍ پیښې نښتو وروسته توقیف کړ. او هندي چارواکو ویلي وو نن جمعه د لمانځه د ادا کولو لپاره په کشمیر کې په سخت ګرزبندیز پابندي راکموي. له دې امله مسلمانانو وکولی شول جمعتونو ته ورشي، خو بیا هم ګڼ شمېر خلک له سیمې د دې لپاره وځي چې ښایي احتمالي د دوی په خبره ښایي احتمالي جنګ وشي.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې کلیدي غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شو. د حرکت آزاد اسلامي افغانستان ګوند مشر او د شغلي اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغه اختلافاتو له امله د دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستیالان ورڅخه جلا شول، خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده په کې راغلی دی چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له امله خپلې انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو ښاغلی قانوني په ډېره لاسنه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران یې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یوه اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامیې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخلې لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم په لبه وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړیو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلان مثل
دوی یوازی لومړی و دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، د صبغة الله مجددی زوی او سلیمان کاکر چې د اتمر اصلی مټی وی جلا شوې. د سید حامد ګیلانی لخوا په ورسته وناستو کې چا ګډون نکاو او اړیکې ورسره شلولې وې.
حامد ګیلانی و یا نماینده شرکت ده بکردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
با ورته وقتی ده حنیف اتمرد انتخاباتی تیم دو هم مرستیال محمد محقق از رادیو تویل سه چی پیلامی که راغلی مواجدی.
دی
وی کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي مواجدي او ستونزن لري
مشکل نه ده.
په تاسو کې چې مخکې له دې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویلي وو چې دغه ټیم به هیڅ کله هم ونه پاشل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د انتخاباتو په ارتباط بل لور ته په سرپل کې اندېښنې پیدا شوې دي. د سرپل د ولایت شورا استازي وایي چې د زیاتیدونکو ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان پشپژمه په دغه ولایت کې ولسمشیز ټاکنې تر سره نشي. مجیب حبیب زای راپور لري.
په سرپل کې د ولایت شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتیدونکو ناامنۍ لواج هي ولسمشیز ټاکنې تر سره نشي. د دغه شورا یو غړی حسین مجاهد زاده ازادي رادیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتیدو دی او نسبت په خواته د یاد ډلې وسلوالې حمله هم ډېرې شوې دي. د مجاهد زاده په خبره چې په سرپل کې د ناامنۍ دوام به د ولسمشیز ټاکنو د تر سره کېدو معنی وګرځي. هغه وویل په سرپل کې له ښار پرته ټولې سیمې نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي. د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډیر کم دی. مثلا د سوسمه قلعه او یا سلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده. په کوه سناتو کې طالبان حاکمیت لري. په سید او سنجارک کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوزمه قلعه، سیاد، سنجرک او کوه سنت ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نه شي، په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطحه نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي. په همدې حال کې د سرپل امنیت قماندان جیلاني ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سنجرک او سوزمه قلعه ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي. د سرپل د امنیه قماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کې میسون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي. ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو، هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي، موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو. زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو تر ترسره کېدو لپاره نه، بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري. سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د نامنۍ په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشیز ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي زعیم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوښت په اړه اندېښمن دي، خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. خوست شار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د شار پخوانی شبکې سره چې 2000 کورونه کې شي برېښنا وصل شو، خو 10000 کورونه ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی. بل لور ته د خصوصیدونکو وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې دغه برېښنا باید له شار سربیره ولسوالیو او لري پرتو سیمو ته هم تمدید شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ خوستخار او نږدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمنې شوې. خوستخار په خپل جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په 2 برابره لوړه بیه برېښنا ورکوله. خوست والی محمد حلیم فدایی چې له قوم مخور سره یوځای با اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ کې د برېښنا د سب سټېشن د پرانیستي او خوست خار سره د وارداتي برېښنا د وصلولو په موخه جوړې شوې غونډې ته ورغلی وو. آزادۍ راډیو ته وویل د پکتیا له مرکز ګردیز بیا تر خوست په دې شبکې 113 میلیون امریکایي ډالر لګښ شوی چې په اول ګام کې به 10000 کورنۍ ته د برېښنا وویشل شي.
هغه برېښنا چې خوستوالي ډیر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 10000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
چارواکی وای چې یاد برخنا به عوام خلکو ته یو کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیږي. په داسې حال کې چې په خوانی حرارتي برخنا عوام ته په 2.5 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیده. د خوست وطن اوسیدونکو معیوب سید احمد خان نگزاد او قومي مشر صدیق الله وای چې خوست د برخنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملوله ورځ او په دغه همسوکې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کې دی چې د نوې ته پر موږ افغانستان محروم و. اول ځل دی چې په خوست کې ورزتي برېښنا رغوله ادې افتتاح وشوه. نه ټوله خصول ته تبریکي یم.
بل لوري ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله 14,000 کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوې دي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي.
زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم وغځوي ترڅو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي.
خوست که څه هم د خپل نسبي امنیت له کبله په ټولنیز، اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی، خو په دې ولایت کې پخوا د برېښنا د نشتون له کبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده. خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه هلی ومنې په دې هله چې جوړ او روغ یست. د دې دیونې په خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه خبرو. لکه چې تاسو هم خبر یست په دې شپه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې او خبرې ډېرې تودې دي. نو زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په همدې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. نو موږ په دې خبر چې د دوی پیغامونه زموږ سره امانت دي او د دوی نظر د دوی غوښتنې زموږ لپاره محترم دي. نو غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه پرته له تبصرې څخه خبره کوم. خو په سر کې به همدا پیغامونه چې د سولې په اړه تاسو خپل نظرونه سره شریک کړي دا به واورو. وروسته به بیا ستاسو نورو ټولنیزو مشکلاتو ته ورسو او مخکې تر دې چې د برخې ته ورسو غواړم دا یادونه وکړم چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. دا ستاسو نظر دی او ستاسو د نظر او پیغامونو پر اساس دا پروګرام جوړیږي. ورته د کابل ولایت څخه دا واریدونکي پیغام ته.
السلام علیکم. زه سکه مومن کابل ولایت نه خبرې کوم. د افغانستان د سولې حل په دغه کې دا چې کوم خارج کې پاکستان کې افغانان پراته دي مهاجر هغه د خپل وطن تراشي د ټرمپ خبرې بم وکړي او را خبره وکړي. موږ په ټول په یو دایره کې په یو ځکه ټول د وروري په حساب باندې خپل ژوند سره ورسو او د ټرمپ او د عمران خان غونډې خبرې به د موږ په مل اثر ونه کوي. د موږ مل ته یو ښه آینده وروبشي. تاسو له پیغامونو نه ډیر مننه.
السلام علیکم. ز غریب یار ملنګ زابل د ولایت تشریف ولسوالۍ نه سره په تماس کې ما زما ټول افغانانو ته خوږی مینه سلامونه وایم. زهم طالبانو ته دا موضوع لازم چې تاسو په لحاظ خدای په لحاظ رسول الله په لحاظ قرآن په لحاظ مسلمانۍ د کلمې نو تاسو هغه کوم شهیدان مې یاروي چې په روس کې روسانو کې کړی دي. تاسو نو هغه تشتیش کارو د شپن په ملک نن راځي بالا کښېنی که څوک زما وار تعالی ته دا خواستی و هر طالب ورور ته و هر مرور ورته زما دا خواسته چې راسي د خپل کور خپل جوړ کو. نور مشته نه پاکستان جوړی نه ایران جوړی نه سعودي جوړی نه چین جوړی نه امریکا جوړی نه انډیا جوړی یو ملک په والله کار سړي خپل د ملي ګټې لپاره چې په افغانستان کې خپل لوبه اچولې ده، نو زه به هر طالب ورور ته دا وایم چې بس دې قرآن ته وګوري، خدای ته وګوري، رسول ته وګوري. او دوهم هغه دولت مخالف ورور ته زه وایم چې دولت والو تاسو تاسې په خدای کسرې په دا 22 کاله کې هغه روډونه دي هغه کیسې دي تاسې کوم عمل کړی دي، ځان ته دی، حرکت ځان ته دی، جمعیت ځان ته دی، ولس عادت ځان ته دی، دو کمونستانو رژیم تاسې راخستی دي په دا 22 کاله کې تاسې کوم کټیان لري کړی، په کومو کورو چاپو تاسې ورن